السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د ازادۍ میلمه ځنګړی مرکه او د غراز نیمه نړۍ ته ځنګړی شوې دی. خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوهې په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځنګړی توګه د افغان ښځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه ناوخته خبریالانو ته وکړه. هغه دغه راز وویل چې په دې غونډه کې چې پرون پیل او نن پای ته رسیږي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښوده چې په اصول او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د یو شمېر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یو کمیټې پرون دوشنبه نوموړی ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تېره اپریل میاشت کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغو لسګونو زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس له موضوع د دوه با خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزنډیدې. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللی دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لنډ مهاله جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې به له ډیپورټېدو یا ایستلو خوندي شي. دا هڅې د هغو څه باندې شپږ اویا زره افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبانو حکومت وایي چې پرون درې څلوېښت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودانه را ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوي وایي ل خپل ولس او هیواد څخه د لریوالي دردې د قلم رنگ هم پیکه کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته یادېږي.
هر هغه څه مې یادېږي وخن زما جړا راځي همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه پسې خپه سوی یم. د افغانستان د خاوره پسې خپه سوی یم.
ډیرای کډوالی میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو ښه لار ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنه ولرو په ورس کې اقلا یو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
که قدرمن اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره یې د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یوه کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بېلابېلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته ذهنن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلې نجیبه وایي
فیلن خو زه هیڅ نو لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلات سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکانات څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همداسې وضعیت کې یو شمېر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تېرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښې راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلی چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کړي یا درس شروع کړي، خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمېر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندېښمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کېږي، هم درس نسو ویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړي دي، هغه مطالعه کړم او هغه باندې خپل وخت تیر کړم.
کله چې بیخي بیکاره کېنې زړه دې ونیسې هم کتابونو ته، دغه وخت بیا څومره پتانګي؟
واقعا چې ډیر پتانګي، حتی دغه سه بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغه سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلی یم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کېږي څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سه مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تامین کړم. زما غوندې ډیر کسان دي باور وکړي چې زه ورسره په ارتباط کې هم دلی راغلي دي، هغوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغیو اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغیو باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبې ډیرې سختې تمامېږي او همیشه د هغو شیبو په فکر کې یم چې کله زه په افغانستان کې وم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنیو کې کار کوي، هغه مې تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډېرې ښکلې خاطرات دي. او زه په دا فکر کې یم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې زه بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسېږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډېر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود له کار مو کوي وظیفه مو کوله په ټولنه کې په اجتماع کې د کار په محیط کې په دوستانو کې هغه روابط چې و د دوستی د احترام د عزت د آبرو هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په مهاجرت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مو ورکړی دي او دا زموږ ته دپاره ډېر رنځ مات راکوي. دا ټول د دې سبب ګرځېدلی دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خوریده، مسافری سخت خوریده، باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیز کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅې ټیټې ډېرې تجربه کړې دي. لن موړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 نیټې د ته هم د سفر موزي ور په پښو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړه؟
هاي څه وایم، ډېر ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښي دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حده منفي تاثیر ایښی دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن ښار څخه لري. نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو، البته خپل د کارونو څخه غورځېدلی یو ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویبسایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او داغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو. د رسنیو په برخه کې یعنی تر ډیره هدا پوری ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام باندې چې دی پرغو باندې څو وخت نه څه کار کو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو دا ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلی کوي، کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جلد سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی، ډیر کارونه ته هم زمينه نه ده مسايده. خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکل نیول ورو په ورځ کې اقلا نیوزلی یا دوا ځلی، بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته، بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کی خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي، زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه او په مقابل کې د خندونو او ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوې د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې که د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته یعنی په کول کې په هر برخه کې زه لیکنې کوم، فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې و شزو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشحالۍ او آرامۍ احساس راکوي.
که درته وایي چې د لیکلو په محتوا کې د څومره تغییر راغلی، هغه لیکل چې تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي څومره توپیر
دی
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت مو فعالیت درلودی البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې هغه ډېر څه اسانه وه ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول خو داسې څه چې زړونه مو مات دي په بدبختیو کې ژوند کوو د ډېرو مشکلاتو سره دلته که صحي مشکلات دي که اقتصادي مشکلات دي که ورځنۍ که ټولنیزې موږ ډېر مشکلات لرو دلته نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته سوخ کیږي یعنی هر